द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو د انند اتوار ورځ کال 2012 د اگست شپږم نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمې افغانستان کې اته او دلته واشنگتن ډی سی کې د اگست پنځم نیټه د شپې 12 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهرانه در ساته خبرونه کې درته یو ځل بیا زه زید خټک هرکلی وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته د پاکستان فوج د عامو اړیکو څانګې آی ایس پی آر ویلي چې قبایلي سیمې خیبر ایجنسی راجګل سیمه کې یې کامیاب عملیات کړي او 90% علاقه یې پاکه کړي خو څېړونکي وایي د پاکستان اداوې اکثره په آزاده توګه نه دي تایید شوي ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په متفقه توګه د شمالي کوریا پر ضد د نورو بندیزونو منظوري ورکړي نوي بندیزونه به یو ارب ډالرو اقتصاد په نښه کوي د بشری حقوقو ډلو د سعودي عرب هغه فیصله غندلی او بے انصافه بللی د کوم تر مخې سعودي عرب 1400 کم شمیره شیا مسلمانانو ته د تیزندې سزا اورولی اوس باندې کو د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج سرلخکر جنرال قمر باج قمر جاوید باجوا دا وکړي چې افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د ترهګرو ګڼ شمیر ځالې تباه کړې شوي او ډېر ضرب دغه سیمه د ترهګرو نه پاک کړې شي فوجي سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا دغه داوا د خالی په ورځ د خیبر ایجنسی د لرې پرتې سیمې راجګل د سفر په مهال فوجیانو ته خپله وینا کې کړي خو څېړونکي وایي کله چې هم فوجي عملیاتو کې ترهګرو د ملا ماتولو داوا فوج کله هم د فوزی عملیاتو کې د ترهګرو د ملا ماتولو دعوه کړي نو حالاتو خودري چې لاغې سمدستي ورستو ترهګرو د فوز او اولس ملا ماته کړي راجګل کې پاکستانی فوز د کال 2012 جولای نه ترهګرو پر ضد د خبر فور په نوم عملیات پیل کړي دي د فوز په بیان کې ویل شوي چې جنرال باجوا ته د راجګل د سفر په مهال ویل شوي چې سیمې 90% برخه ترهګرو نه پاکه کړې شوې خو تر دې مهاله فوز نه ده په ډاګه کړي چې په دغه عملیاتو کې د ترهګرو ډلو کوم مهم مشران وجلي یا نیولې دي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا خالی په ورځ په یوه موافقه رای ورکړي چې د امریکا لخوا وړاندې شوې وه چې له مخې شمالي کوریا پر ضد به دې کال کې 1,000,000 ډالرو بندیزونه ولګولی شي چې غیر قانوني اټومي بیلستیک توغندو پروګرام ته مرسته کوي د اضافي بندیزونو اقدام د پینکیانګ لخوا د جولای 3 او 28 نیټې باندې د بیلستیک میزایلو ازموینې وروستو اغستل شوې دغه ازموینې ښایي چې دا ملک اوس دومره اهلیت لري چې امریکا او ډیر نور اروپایي ملکونه هدف کړي ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې امریکا د خپل ځان ساتلو او خپلو اتحادیانو د ساتلو لپاره د پام وړ دفاعي تدابیر نیولو ته ادامه ورکړي د بشری حقوقو مهمو ډلو ویلي چې سعودي عرب حکومت لخوا 1400 کم شمیره شیا عقیده مسلمانانو ته د 500 سزا ورکول د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د قراردادونو سرغړونه ده خو سعودي عرب دغه کم شمیره عقیدې 1400 وګړو ته د مرګ سزا ورکولو دفاع کړي د سعودي عرب د عدالت د وزارت ویاند منصور الغفاری جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې مقدمې عادلانه او پروسې لپاره نړیوالو معیارونو سره مخ شوي او دا چې ټولو تورن خلکو ته بشپړه حقوق ترلاسه دي فاری ویلي چې دوی ټولو ته دفاع وکیلانو ته لاسرسایي وه او محکمې ټولو اورېدنې د رسنو او بشري حقونو څارونکو په مخ کې شوي دي سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویلي امنیتي شورا پخوانی لوړ د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس د امنیتي شورا پخوانی لوړپوړو غړو ویلي چې دوی د هغه څه په وړاندې حیران دي چې د صدر ډونالډ ترامپ او د استرالیا او مکسیکو مشرانو ترمنځ د ټلیفونونو حال څرګند شوی او د هغې وروستو اغیزو په اړه اندېښنه لري چې په امریکا ډیپلوماسۍ باندې به پریوزي د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شوي لیکدیدونه د څرګندوي چې صدر ترامپ د مکسیکو صدر انیک پینیاتو او د استرالیا صدر وزیر اعظم مالکم ټربنول سره د هغه د انتظامیا په لومړی ورځو کې شوي دغه خبرو کې ډېر اختلافي موضوعاتو باندې هم بحث شوی وو د امریکا سرکاري وکیل یا اټارنی جنرل وایي چې د امریکا حکومت به د خبریالانو په ګډون هر هغه څوک په نښه کړي چې د حکومت پټ معلومات کاروي خکارا کوي. خاغلی جیف سیشن په دې اکله ویلي دوی هغه عمده رول ته چې رسنۍ یې لوبوي درناوی ورکوي، خو د هغوی رول نامحدود هم نه دی. د امریکا د پټو معلوماتو ښکاره کول پخوا هم موجود وو، خو د ښاغلي سیشن څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو میاشتو کې مطبوعاتو ته د امریکا د حکومت د پټو معلوماتو افشا کېدل زیات شوي دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس آف امریکا ډیوا راجو دا ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ د ساعت خبرونو ته غوږ خیرنۍ د ساعت خبرونو کې دا خیرنۍ نیم ساعت خبري خبرونه جاری ده. په دې کې موږ تاسو ته مهم خبرونه راپورونه او مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د پاکستان قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ ته چرته چې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا راجګل سیمې سفر کړو، چرته چې د جولای میاشت راسې خیبر پور په نوم باندې فوجي عملیات جاری دي. د سفر په مهال جنرال باجوا خپلو فوجیانو ته ویلي دي چې دوی د راجګل 90% چې کومه برخه ده هغه صفا کړې ده، او ډېر ضرب دغه سیمې نه د ترهاګرو صفایي وشي. خو څېړونکي وایي چې د فوج دغه اداوې ناتایده توګه په آزاده توګه باندې نشي تاییدیدی، ځکه چې دغه سیمې ته د فوج او د خبریالانو او د مطبوعاتي رسنیو چې کومه رسایي ده هغه محدوده ده، هغې باندې پابندي ده، هغه نه پرېښودلی کیږي. په دې اړه څو شېبې وړاندې موږ د ډیوا راجو څېړنکار پیر زبیر شاه سره خبرې اترې کړې وې. تاسو پام ورته راګرځو.
نو دا خو اگزاکتلی څنګه تاسو وویل چې دا دعوی دي تش هلته جرنلستان نه پرېږدي، هلته نور داسې کسان چې هغوی دوی دعوی تصدیق یا تردیدو کې هغوی هلته پرېږدي نه. او دې کې به دوی چې کوم دا اوس راجګل والا اعلان کړی و، دوی وایي چې موږ د داعش په خلاف کړی دی، او داعش موږ ته پته ده او هلته امریکې د نیکلسن چې کوم جنرل دی په افغانستان کې هغه وایي دا ټول 80% نه زیات پاکستانی طالبان دي، او هغه اورغزونه دي. اورغزو ته چې موږ ګورو نو اورغزو ته پاکستانی فوج 2009 نه پستلې دی، اوس پورې هلته دی. نو هغه باوجود دا کسان خو موږ دا خودلی شو چې موږ روزانه باروېدل چې 50-60-200 دا مړه لګیا دي. نو په هغه حساب سره په کال دا کسان ختم یا ختم شوی نه دي، بلکې الټه داعش په نوم یو تنظیم هم جوړ کړو دومره مضبوط شول، او دا کاروان کوي. او دا کاروان څنګه تاسو دا پښتنو په سیمه کې کیږي؟ افواد ریسرچ کونسل چې کوم لیټسټ رپورټ او اکری دا وایي چې 3% په پښتنو ایریا کې په قبایلي سیمه کې تر سرګری چې کوم واقعات دغه زیات شوي دي. نو مقصد دا دی چې دا تشه دعوی دي، او چې کله پورې دوی هلته خبریالان پرې نه دي چې هلته دوی داو او تصدیق وکړي، نو پورې به تشه دعوی وي. او په تشه دعوی او څنګه تاسو وایي چې دا دعوی دي مخکیم کړي دي، اپریشن ونې وکړو، ټو یو کو په خیبر کې درغلم بیا درغلم ضرب عذب، خو مونږ یو مونږ د سی او دوی غټ کمانډر یا مړکړي وي یا نیولې وي. نو دغه سه خیبر کې مونږ ګورو توحید اسلام هم اوس لګیا دی، لشکر اسلام هم اوس مسته دی، باوجود چې دوی هلته نه په زرا او په لکاو خلک در په در کړل، بې کوره کړل، بې عزت شول، بے سر و سامان شول، او کیمپونو کې وختونه تیر کړل، اوس پوره پراته دي. نو دا تشه دعوی دي.
پیر زبیر شاه صاحب، د امریکا لخوا او د نورو غربي ملکونو لخوا وخت په وخت پاکستان نه غوښتنه کیږي چې پاکستان کې موجود چې کوم د ترهګرو ډلې دي، حقانی شبکه شوه، نور طالبان مشران وخت په وخت پاکستان کې موندل کیږي، وجل شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې پاکستان باید دغه ترهګرو پر ډلو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. تاسو څه ګڼئ چې داسې قسمه بیانونه سره کله چې پاکستان فوج دعوی وکړي چې دوی دومره سیمه پاکه کړی ده، بیا هم تر هغه پیخي مخ په زیاتی دودی، نو څه باور کوي چې د غربي ملکونو او امریکا به د پاکستان په دغه بیانونو سمره کانی شي؟
نو غربي ملکونو او هغه ګوري هغه ریزلت ګوري، هغه کوشش دا وی چې او واړی چې پاکستان نه چې داسې څه هغوی ته اوښایي چې هغوی حقانی په خلاف هم کاروای وکړه، افغان طالبانو په خلاف هم وکړه. او دا مزید او دې چې کوم ټول اپریشن اله شروع شو چې دلته کله دوی ته پته ولګی دا چې امریکا اوس چې کوم کوالیشن سپورټ فند دی چې دا سه اپریشن ریفند کوي، چې هغه مزید پیسې نه ورکوي، 50 ملیون ډالر چې کوم هغه ونه سارول، نو دوی دا اپریشن لانچ کو. نو امریکا اوس دلته خلک په پوی دی چې دی اپریشن ماته څنګه وای چې 2003 نه دی اپریشن شروع دی وزیرستان نه شروع کړه. وزیرستان کې اوسمه کسان شته او چې کوم کسان مرشوی دی هغه دینې مکړی هغه پر ډرونز امریکا نه پر ډرونز کوم دی. نو اوس دلته اوس تګلار روانه ده افغانستان په حق لا او پاکستان باندې فشار زیات دی او په دې میاشت کې یوازې و امریکایان په افغانستان کې مرشوی دي او دلته دوی تدا اندازه شوی دا چې پاکستان اوس پورې خودي دا غرنلو چې مسله حل دي خو اوس دوی تدا ښکاری دا مسله په خپل ځا نو پاکستان تر دوی سو کې په دې لا دوی نه پويږي. پاکستان یو طرف ته غټ اسلامي ملک هم دی جوهري اتیارونه دی وسره اسلحه ده او دین علاوه ینګ کسان دی پکې او اوس په نټو سپلای چې کوم زیاته دا په دې په خوره تیریږي او ځنه ځونه کې دوی ترهګری کې امداد هم کوي امریکای سره نو امریکای پر جوړ پاکستان سره چې کوم دا تعلق ته پاکستان سره چې کومه پالیسی تګلار جوړول دي اوس دې ته تر افغانستان ته نه جوړي دا ټول سیمهیز لیول باندې جوړي. نو دا یو غټ دوی ته چیلنج دی پاکستان سره موږ سو کو دلته نظر دا چې خامخا پاکستان باندې دوی سره دا سه پابندې یا داسې څه فشار او مزید هم زیاتې او څومره به زیاتې دا مونږ ګورو چې کله تګلار راشي خو اندازه دا چې دلته موډ بدل شوی دی او دا پاکستان چې کوم اپریشن نه کوي لګیا دی یا کوم دعوی کوي ایمان د خیال چې مزید په دې مغرب کې یا په امریکا کې په دې داو باندې خلک یقین ساتي.
سمه ډیره مننه فیزو پرشا صاحب تاسو مونږ ته خپل سیډن وړاندې کوله.
ډیره مننه.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
وایس آف امریکا ډیور راځي. د ګران اوریدونکو اوس تاسو پام راګرځو ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته چرته چې خالی په ورځ د شمالي کوریا پر ضد د نوي بندیزونو قرارداد منظور شوی دی. دغه نوي بندیزونو قرارداد د امریکا لخوا وړاندې شوی او پسته هغې کله چې پینکیانګ د جولای په دریمه او ویشتمه نیټه باندې د بالیسټیک میزایلو ازماینې وکړې. څېړونکي ګڼي دغه ازماینو سره دا څرګندیږي چې شمالي کوریا امریکا او ځینې یورپی ملکونه هدف کولی شي. دغه نوی منظور شوي بندیزونو تر مخه به شمالي کوریا یو میلیون ډالرو اقتصاد نه لاسو وینځي. تفصیل ورو د کلیم افضل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو په متفقه توګه د شمالي کوریا پر ضد د نورو سختو بندیزونو منظوري ورکړې. دا بندیزونه بعد د شمالي کوریا صادرات یا برآمدات نږدې یو ارب ډالرو پورې رامنې کړي، کوم چې د شمالي کوریا په اقتصاد باندې یو ډیر لوی غزار دی. شمالي کوریا تیر کال هم نږدې 3 اربو ډالرو پورې صادرات کړي وو. د امریکې په ملګرو ملتونو کې سفیر نیکی هیلی د نوو بندیزونو ستاینه کړې او د امنیتي شورا غړو ته یې د بندیزونو منظورۍ رستو په خپلې وینا کې ویلي د شمالي کوریا حکومت پر ضد دا تر ټولو غټ اقتصادي بندیزونه دي چې موږ پر ځای کړل. د نوو بندیزونو په قرارداد کې په هغه ټولو هیوادونو بندیز راوسته شوی چې څوک د شمالي کوریا مزدورانو ته اضافي د کار اجازت نامې ورکوي، ول چې په دغه پیسو د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل حکومت ساتي. امریکایي حکومت د شمالي کوریا نږدې ملګری هیواد چین هم په دغه بندیزونو ځان سره ملګری کړی دی، ول چې په نږدې ورځو کې سوسو واري د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ هم په چین ډېرې نیوکې کړي چې چین خپل ذمہواری په سمې طریقې نه دی پوره کړي او شمالي کوریا باندې فشار نه دی راوستي چې دی د خپل هغې خواهش بازو ساتي کوم چې اټمي وسلې ترلاسه کول دي. د نوو اقتصادي بندیزونو اصل مقصد دا هم دی چې شمالي کوریا دې د خبرې ته مجبوره کړي چې خپل د بالیسټیک میزایل او اټمي موادو په معاملې د نړیوالو هیوادونو سره په میز خبرو اترو ته آماده شي. د دې وړاندې هم ملګرو ملتونو شپږ ځلې د شمالي کوریا حکومت پر ضد قسم قسم بندیزونه پر ځای کړي، خو شمالي کوریا یې د دې خبرې منې نه کړو چې خپل د اټمي وسلې او میزایلي نظام پروګرام مخ په وړاندې بوتلو ودروي. دا نوې بندیزونه هم د شمالي کوریا حکومت لخوا د هاغو دوو ازمایونو وروستو عملی شوي، کوم چې تیرې میاشتې جولای په درېمه او بیا ورپسې په ویشتمه نیټه دوه بری اعظمي بالستیک میزایل داغلي، کوم چې اټومي مواد د امریکې ځمکې پورې د رسولو قدرت لري. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل خپل د بندیزونو په قرارداد کې د شمالي کوریا د میزایلي ازموینې سخت غندنه کړې او په شمالي کوریا یې غږ کړی چې سمدستي دې دا پروګرام وتړي. په شمالی کوریا باندې په نوو اقتصادي بندیزونو کې چې کم قدرتي وسیلې په نښه شوي، نو په هغې کې کویلا، اوسپنه، لیډ یا سیسا او دې سره سره د آمدن یوه بله وسیله سمندري کبان یا زیرمې هم شاملې دي، د کومې تجارت اوس دوی د نورې نړۍ سره نشي کولی. په دغو بندیزونو کې د شمالي کوریا په نهو سرکاري کمپنو او بینکونو باندې هم قدغن لګول شوی، د چا اساسي هم په قبضه کې راوستي شوی او په دوی سفري بندیز هم لګول دی. د بندیزونو سارنې لپاره د ملګرو ملتونو یوه کمیټي هم ترتیب شوې، کما بچې د نړیوالو هاغو سمندري بیړو او د بندرو جاج اخلي چرته چې د شمالي کوریا سمندري جازونه راځي. شمالي کوریا اکثره دا بیان جاری کړی چې په هیڅ قیمت به خپل اټومي پروګرام بند نه کړي، ولې چې دا د هیواد د امنیت ضمانت دی. د ملګرو ملتونو په قرارداد کې د زړو قراردادونو په ډول د دې خبرې ځای هم پرېښودی شوی دی چې شپږ نړیوال هیوادونه کولی شي چې کوریایي جزیرنما د اټومي وسلې پاکولو په لړ کې خبرې اترې مخ په وړاندې بوزي، او په دې لړ کې د پر امنه ډیپلوماسۍ هلې ځلې هم د شمال شرقي آسیا امن لپاره مهمې بللي.
دا ډیوا رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com. چې داسې به لیکئ voanews.com.
وایس آف امریکا ډیوا راجو د ګران اوریدونکو ستاسو پام راګرځو سعودي عرب ته، چرته چې د سعودي حکومت اعلان کړی دی چې دوی څوارلس هغه شیعه عقیدې مسلمانانو ته د مرګ سزا ورولې ده. څوک چې نیولې شوي وو د ترهګرۍ په تورونو باندې، د دغې سزا اعلان وروسته د بشري حقونو ډلو او د نړیوالې ټولنې لخوا په دغه فیصله باندې او په دغه سزا باندې نیوکې رامنځته کیږي. خو سعودي عرب وایي چې دوی مقدمې د نړیوال معیارونو مطابق چلولې دي او دغه چې کوم کسان وو چا باندې چې ترهګرۍ تورونه وو، دوی ته موقع ترلاسه شوي وه چې د دفاع وکیلانو ته رسایي وکړي، خو دغوی خپل خپلوان وایي چې دوی باندې په زوره اعتراف کړی شوی دی. تفصیل ورو د بختور شاه په دې راپور کې.
د بشري حقونو ډلې او د دغه نیول شوي شیعه مسلمانانو خپل خپلوان وایي په دغه کسانو په زور زیاتی دغه جرمونه منل شوي دي. ملګرو ملتونو، امریکې او یورپ د سعودي عرب په دغه ګام سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي په سعودي عرب کې د ترهګرۍ په ضد جوړ خفیه عدالت په انصاف سره بې پلوه فیصلې نه کوي او د دغه عدالت ججان د ملزمانو دغه داوی هم نه مني چې ګنې د دوی سره د اختنو پښتنو په وخت زیاتې شوه. خو د سعودي عرب د انصاف د وزارت ترجمان منصور الغفاري د جمعې په ورځ په یو بیان کې د سعودي عرب د عدالتي نظام دفاع کړي او ویلي دي د دغه شیعه وګړو د مقدمې په وخت نړیوال معیار په پام کې نیول شوی او ملزمانو ته پوره پوره عدالتي ازادي ورکړل شوی وه چې په عدالت کې خپل سپیناوالی وکړي. نوموړی غفاري زیاتوي دغه ملزمانو ته د مقدمې په وخت هر ډول وکیلانو ته د رسایي اجازت هم ورکړی شوی وو او ټول عدالتي کاروایی د میډیا او د بشري حقونو د څارونکو په وړاندې شوې ده. خو د بشري حقونو یوه وتلې ډله د سعودي عرب په دغه داوو بې باوري ښایي او وایي د سعودي عرب حکومت اکثره دعوې دروغ وي او د بشري حقونو او د ملګرو ملتونو د اندازو په ضد وي. په برتانیا کې د بشري حقونو د ډلې ریپریو ډایرکټر مایا فاو وای د سعودي عرب لخوا دغه سورلس شیعه وګړي په غیر قانوني توګه پانسی کول ډیر زیاتې دي. خو د سعودي عرب د انصاف د وزارت ترجمان منصور الغفاري وای دغه سورلس کسان د ترګری په جرمونو کې نیول شوي او د سعودي عرب د قانون تر مخه به ورته څه وخت هم د پانسی سزاګانې ورکړی کیږي. په سعودي عرب کې اکثر شیعه مسلمانان ګیلمن وي چې د سنی اکثریت په دغه هیواد کې د دوی سره په فرق سلوک کیږي. سعودي عرب په کال 2014 کې د جنوري په دویمه نیټه هم شیعه عالم شیخ نمر النمر سره د شپږ سلویخ نورو کسانو د ترګرۍ په تورونو پانسی کړی وو. شیخ نمر کال 2011 کې د سعودي عرب په مشرقي صوبه کې د حکومت په ضد راپورته شوي احتجاجونو ملاتړ کړی وو. د شیخ نمر په پانسۍ ایران سخت غبرګون ښودلی او ګواښ یې کړی و سعودي عرب به د دغه کار درون قیمت ورکوي. په سعودي عرب کې د مسلمانانو یو شمیر سپیزلی ځایونه دي چېرته چې هر کال په لکونو مسلمانان د حج فریضه ادا کولو دپاره ورځي، خو نړیواله میډیا کې اکثر په دغه هیواد کې په عدالتي نظام نیوکې کیږي چې د خپلو وګړو او بهرني خلکو سره په یو شان انصاف نه کوي، او دا چې په نړۍ کې اکثره سخت دریزه وهابي مسلک خورولو دپاره د مدرسو مالی مرستې کوي چې ورسره تندروي او ترهګري هم خورېږي، خو د سعودي عرب حکومت دغه تورونه ردوي.
وایس آف امریکا ډیوه راجو، د ګران اوریدونکو، د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نااهله کېدو وروستو شاهد خاقان عباسي د پاکستان نوی وزیر اعظم ټاکلی شوی دی، او هغه خپله کابینه هم اعلان کړې ده. کابینې سوګند هم پورته کړی دی، په دې کې د سرحداتو لپاره یا سیفرون چې کومه منسټری ده، کوم وزارت دی، په دې لپاره د قبایلي سیمې وزیر غالب وزیر صاحب دے د سفران وزیر مقرر شوی دے. غالب وزیر صاحب سره د ډیوه راجو زمونږ همکار عدنان بیٹنی خبرې ترې کړې دي، په خصوصي توګه فاټا یا د قبایلي سیمو لپاره چې کوم اصلاحات شروع شوي وو دا اوس چرته دي او چرته برسي. تفصیل اورو په دې مرکه کې.
از سټیټ منیسټر ان شاء الله ولې چې تا هغه د دې محرومي دي فاټا کې دا هغه کارونه وکړم چې بیا چیرته نه چاکړي او نه آئنده دي تر دې چاته مثال ملوي دي. موجوده ټیم کې زه د ډېر لوی زموري سره مخامخ شو ولما او په فاټا کې او مخکې نه هم د 70 سال نه لکه دغه چکیم سیستم دی. سیستم بیسیکلی مونږ ته د نن چې دا 9/11 په واجه باندې مونږ باندې کومه لبلې لګي، نو دا د دغه سیستم په بنیادي حساب ده. او بیا موجوده ټیم کې لکه په فاټا کې دا ریفارمز دي، نو ان شاء الله ریفارمز مونږ او فیصله کړی دا ټوټل گورنمنٹ کے مونږ سره چې څومره ادارې دي هغه په خپل ځای باندې انتهایی خواهش دی چې دا اصلاحات په فټ کې راشي.
غالب وزیر صاحب، د تاسو تړاو په خپل د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان سره ده، تاسو د سفران منیسټری سمبال کړی ده، د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د تاسو ترجیحات څه دي؟
ایجوکیشن کې او په هیلث کې او اسپیشلی کمیونیکیشن او اګریکلچر، نو په دې کې به ان شاء الله ولږی زه شپه ورځ وکوم او ان شاء الله ولږی فاټه ټوله جمع ده سره جمع کور دی کنه.
غالب وزیر صاحب، قبایلی سیمې ته تندروي په نامه له یو جنگ سره مخامخ دي، له دې جنگ څخه قبایل یا زپل شوی دي یا زپل کیږي، چیلنجز چې دي په دې اوسنی حالاتو کې؟
ټول سرحدات چې دي دا پاکستان کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، اسپیشلی مغربي چې کوم دی مونږ پیل دی کنه. نو لکه په دې باندې زه خپل عوام ته وایم چې تاسو د آرمی هم په خپل ځای باندې چې څومره ملاتړ کولای شئ ملاتړ وکړئ. دا چې مونږ لکه اسپیشلی مونږ ته دا د امن ډېره لوی مسله ده، نو اوس ان شاء الله ولږی زه لکه مونږ د دې لپاره لپاره ډېر کوشش هم مونږ آرمی هم په دې کې اول ځل څنګه کار وکړي. مونږ اول ولای دي چې په ښه عزتمنه طریقې سره او فسیلیټیټ طریقې سره ان شاء الله مونږ سره مونږ نه څومره د مونږ واسوي، نو ان شاء الله ولږی دا به مونږ یې سپورټ کوو او ور سره ان شاء الله ولږی زه لکه ما تاسو د ایجوکیشن او د هیلث نه مترته وایم او اګریکلچر.
غالب وزیر صاحب، د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصاد د لارې یو لاسلیک شوی دی، تر اوسه پورې په دې کې قبایلي علاقو ته برخه نه ده ورکړې شوې.
یا محمد نواز شریف ته په موږ ته د ریټیو کې جری کړی دا، نو لکه ساوت او خیبر خو یو داسې سپارټ کوي کنه چې موږ ټول ډیپینډ په خیبر باندې دا کنه، نو هغه نه باندې سلام موږ لینک روډ پروګرام شته د ګورنمنت چې د سپیټ نه چې دا کوم د موږ ترانزټ کې ترانزټ کېږي دا ته باندې سلام موږ لینک روډونه ورکو د سپیټ نه.
غالب وزیر صاحب، فاټا اصلاحاتو په نام باندې یو پروسه شروع وه، قبایلي اولس بدلون غواړي. په تیر شوي وختونو کې د دې مشرتابه د وزیر اعظم چې کوم خصوصي مشیر و د خارجه چارو سرتاج عزیز سره وه، خلکو په بیړني حالت چې دغه بدلون غواړي، تاسو به څه جواب وایئ فاټا خلکو ته؟
پی پی کے بالکل مونږ ته فیور کوي لکه جغرافیایي لحاظ سره فاټا ځان ته خپل صوبه نشي جوړولی نو هغه مونږ فول فلج ان شاء الله دا تر سره په دې باندې اتفاق ته چې بالکل په پی پی کے کې دا مرجر شي هغه کرایټیریا چې مونږ جوړ کړی دا سټیپ وایز هغه کې چې مونږ مجبوری ده چې پاتې لګي ټول ٹرائبل پریزنٹ چې کوم پوزیشن دا دی دا یو ډیم ایچ فور پوزیشن دی موږ دا چې او تل لګا ډیولپمنٹ وشي مین میجر چې کوم هغه دی دا هیلث شو ایجوکیشن شو مواصلات شو نو لکه دا شاینا لکه کم از کم مونگا یو امبیش شکل ورکو نو این شلا ولا جی مون 5 سال ور کړی دي په 5 سال کې پدا خود ریفاند مون اټل فیصله کړی دا
غالب وزیر صاحب د فاټا سیکریټریټ دا یو ریپورت چې په قبایلی علاقو کې چې کوم ډیولپمنټ کارونه سوي دي کس خل جوړ سوي دي کا هسپتال جوړ سوي دي کبل کم ترقیاتی چار شوي دا بلډینګ خو جوړ دی خو په هغه کې پوسټینګ نه دی شوی او دا وایي چې په دې چې غټ خړ مرکزی حکومت ته ځکه چې دلته پوسټینګ روباسي هغه مرکزی حکومت روباسي د 15 کالو نوې برتین در شوی ولې نه در شوی او آیا تاسو په جهادو کې به هم دغه شامل وي
نو دا حقیقت کې د موږ فاټا د تورال بلکې سپیشل د موږ پارلیمنت کې د کوه کلام آی کې کړی دا دال کا موږ ته پټه دا دا د موږ په نظر کې دا په دې باندې به ان شاء الله ول عزیز ز پیرا کې را د فاټا منیز ها په دې کې هغه موږ ان شاء الله موږ کې ډېر زبردست یونیټی دا دا د فاټا ډېر لوی خوش قسمتي دا نو ان شاء الله ول عزیز دا به د فاټا چې څومره غادي کنه مشکلات دي ان شاء الله موږ خپل وس توفیق په متادګ باندې باندې سره د عمل لري کاو کنه هغه کپ هیلث کې دی کپ ایجوکیشن کې
ډیره مهرباني چې تاسو دیوا سره خبرې وکړې
ډیره شکریا
وسف امریکا دی وراجه د ګران اوردن کو استاد پام را ګرځو د خیبر پختون فاصل خار په خبر ته شرط چې د پریس کلب وړاندې زنی ماشومانو بلکې ګنش پیر ماشومانو احتجاج کړی دی دوی غوښتنه وی چې د خیبر پختونخوا حکومت باید د ماشومانو د سکولونو د داخلي پروسه اسانه کړي نه چې نوره مشکله دوی ته څه مشکلات دي او د څه شي اسانتیا به غواړي مدثر شاه پر دې راپور تیار کړی
دغه ناری د ډاکټر خان تحریک فعالینو په خبر پریس کلب مخامخ وهل چې زیاتره ماشومان جنکی وي دی ویل سکولونو کې د ماشومانو د داخله په وخت د سکول انتظامیه د میندو پلارانو د ماشوم فارم به غواړي کم چې اکثر والدینو سره نه وي او جوړول هم اسان کار نه دی نو یو شمیر والدین د فارم به جوړولو په ځای ماشوم سکول کې نه داخلول اسان کار وګړي او ماشوم د تعلیم څخه به برخه پاتې شي او په دې حق له یاد تنظیم چیرمن عابد منیر
اوس د موجوده حکومت دغه یو پالیسی را وستې ده چې ماشوم جینې چې په سکول کې داخلي کینو دا به فارم بی جوړي او فارم بی دومره یو ګران او اوږد عمل دی چې زمونږ د وطن غوندې کې کمزوري خلک په سرکاري دفترو کې د دې چکرونو خلاصېدو لپاره اسان کار دا وګوري چې بس د جینې په تعلیم باندې بند کړي یاره بس فارم بی نشي جوړوي جینې د تعلیم څه ضرورت دی نو موږ دا خواص کوو او دې ناعقل او جاهل حکمرانانو ته موږ وایو چې موږ خواسم بدنامي چې وځه خلک په جنکو تعلیم نه کوي په کار د چې تاسو دې تسانیاں نه ورکې نو دا سانیاں نو ورکول په ځای تاسو ته تعلیم نورم ګران کو
وای یو خو حکومت دا وی کوي چې ماشومان سکولونو کې داخلول لپاره د اسانتیاوي پیدا کړی دي خو بل خو د نور یو شمیر وجوهات او د فارم بی د نشوالي لامل لکونه ماشومان د سکول نه بهر دي او حکومت په دې اړه هیڅ تګلارې نه لري د غرض یو جنۍ منیب خان وای هلکان او جنکۍ دواړه د دې پالیسۍ نه متاثر دي خو هلکان لپاره پلاران بیا هم په سناسه طریقه فارم بی جوړه کی خو پښتنې جنکۍ بیا د دې زیات یقیز منی دي
څنګه چې تاسو خبر یې چې په پښتونخوا کې د جنکو تعلیم ډیر زیات کم دی او د حکومت د فارم بی وغیرہ په دې بچو کورونو کې اچي او د دې د تعلیم چې دا نور مشکل کوي د دې د وجې نه موږ وایو چې تاسو ماشومان په دې دغه کې ما چوي کې جنکې به نور هم د سبق نه اوزي او جنکې په کورونو کې کېنی د فارم بی سونه وګت عمل لې سم ګران عمل لې
بای دوایو د دین اوړاندې پښتنو د خپل بلاک شو شناختی کارډونو د آزادول لپاره هم احتجاجونه کړی دي او هیواد کې چې د کم خلکو کارډونه نادره تړلې دي هغه کې زیاتره د فاټا او خیبر پښتونخوا اوسیدونکو دي او شمیرې لکونو کې خودل کیږي او د ډاکټر خان تحریک غړي وای یو خو تر هغري کې سکولونه ډنګ کړي شوی دي سیمه کې د موجودو ماشومان لپاره د سکولونو کمې ده او بل خو د فارم بی په وجه هم ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې کیږي مدثر شاه وای صف امریکا ڈیورا ڈیو پی خبر
ګرانو اردوونکو هم دا وه د نن ورځې د وایس آف امریکا ډیوا 3 ساعته خپرونه. تاسو مهم خبرونه راپورونه مرکې واورېدې. ماښام 6 بجې به د ډیوا راجو همکاران یزل به تاسو وړاندې راځي سره د مهمو خبرونو راپورونو مرکو. د دې وروسته به تاسو هم په دې څپو د مشال راجو خپرونې اورې. ګرانو اردوونکو د خپل پروډیوسر کلیم افضل سره زه هم د نن ورځې کوربه زید خټک تاسو نه د ښې ورځې په تمه اجازه غواړو. الله پامان.